السلام علیکم. ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ نن د دسمبر 10 د بشري حقوقو ورځ ده. افغانستان کې ستیریږي
کوم هیلې ملالي اغا بیرته نور یې مات شوې.
د بشری حقوقو د څار سازمان لمرستیالی هیدربار سره مهم خبرې کړې.
دا د بشری حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیون جنو او شذو څخه د هغوی حقوقو اخیستل سوي دي.
د امریکا ولسمشر جو بایدن په نړۍ کې د دیموکراسي او حقوقو د شاته خبرداري ورکړ.
These trends are being exacerbated by global challenges that are more complex.
دا بهیرونه د نړیوالو ننګونو له کبله چې تر پخوا ډېری پیچلې سوي لا خراب کیږي.
تر پای سره ملتیا وکړي ځینی نور راپورونه هم لرو. تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سره ټکی د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته کړې چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. او په لندن کې میشته یوه څېړنډله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. بشپړ خبرونه. د اروپایي ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. دا خبره یوې اروپایي کمشنرې الوا یوهانسن پرون د دغې ټولنې د کورنیو چارو وزیرانو له غونډې وروسته وکړه. د یو سند له مخې چې فرانس پرس اژانس کتلی، جرمني 25,000 کسانو، هالند 3,150، اسپانیا او فرانسه 2,500 او نور هیوادونه کم شمېر افغانان قبلوي. د میرمن یوهانسن په خبره دا د پیوستون یو نیکمرغه ګام دی. له دې وړاندې د ملګرو ملتونو د کډوالو کمشنر فلیپو ګراندی له اروپایي ټولنې غوښتي وو چې 50 کلونو کې 240,500 افغانان ومني، خو د دې ټولنې ځینو هیوادونو ورسره مخالفت کړی دی. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو این ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. دغې ادارې د پنجشنبې په ورځ پر خپله ټوټر پاڼه ولیکل اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره داسې مرستې مهمې دي. بل لور ته د کډوالۍ نړیوال سازمان آی او ایم ویلي هڅه کوي افغانستان کې تر 2,00,000 کسانو پورې د دوی لمرستو برخمن شي. دغه سازمان هم په یو ټویټ کې لیکلي، بې ځایه شو او زیانګالو ته اړین توکي ورکوي چې د ژمي له سړې هوا ځانونه خوندي کړي. په افغانستان کې شاوخوا 23 میلیونه کسان د بیړنیو مرستو مستحق ګڼل کیږي او دغو کسانو له دې وړاندې په وار ویلي ورسره شوې مرستې کافي نه دي او په عادلانه توګه هم نه ورسیږي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نیډ بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د پراګ نړیوالې راډیو پرون راپور ورکړ چې د چکانو په ګډون د دغې مؤسسې بهرني کارکوونکي د نومبر میاشتې له پیله په مزار شریف کې ځای پر ځای شوي دي. دا مؤسسه په افغانستان کې د بشري مرستو 2 عملیاتي دفترونه لري چې لسګونه محلي کارکوونکي هم پکې دي. دا چکۍ مؤسسه وایي تیرو 20 کلونو کې له 30,000 افغانانو سره د کورونو، ښوونځیو، روغتیایي کلینیکونو او سړکونو په جوړولو کې مرسته کړې او دغه راز یې د انرژۍ او اوبو سولو پروژې هم عملی کړې دي. د طالبانو حکومت ویاند وایي ورستیو درې میاشتو کې 650 داعشان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. د ترکیې انادولو خبري اژانس له دوی سره د ذبیح الله مجاهد یوې مرکې پر بنسټ لیکلي چې دې موده کې د داعش 15 پټنځایونه په کابل او جلال آباد کې له منځه تللي دي. ښاغلي مجاهد خپل مرکه کې یو ځل بیا ویلي داعش د افغانستان لپاره کوم جدي ګواښ نه دی. له کله نه چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي دي، داعش وسله والې ډلې د څو خونړیو بریدونو پړه منلې. دې بریدونو کې تر ټولو لوی او خونړي هغه د کابل د هوایی ډګر او په کندهار او کندوز کې د شیعه مذهبه مسلمانانو په جماعتونو حمله وی. په لندن کې میشته یو څیړندل وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. د خپلواکي او غیر رسمي ډلې دا څرګندونې وروسته تر دې کړې چې د سیمه کې د بشري حقوقو د سرغړونو په تړاو څیړنې وکړې. دوی ویلي د چین حکومت شینجیانګ کې ایغوري، قزاقي او د نورو توکمونو خلک چې تر ډېره مسلمانان دي وژلي او شکنجه کړي دي. دا ډله د برتانوي وکیلانو، پوهانو او سوداګرو جوړه ده چې هیڅ ډول حکومتي ملاتړ نه لري. د دې محکمې تنظیمونکي لمندي چې د بشري حقوقو غړونو په تړاو ښکاره شواهد به نړیوال د چین د سیاستونو پر ضد اقدام ته واڅوي. نړیوالو له دې وړاندې هم د چین لخوا د څه باندې 1,000,000 ایغور او نورو مسلمانانو په توقیف نیوکې کړي او بندیزونه پرې لګولي. خو چین وایي دغو کمپونو کې توقیف شوو ته مسلکي روزنه ورکوي چې هدف یې له ترهګرۍ د خلکو خلاصون دی. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربند سره غړونه کړې ده. د آذربایجان د دفاع وزارت پرون یو بیان کې ویل ارمني ځواکونو په کولبجر ولسوالۍ کې د دوی پر ځواکونو ډزې کړې. دا ادعا څو ساعت وروسته تر دې وشو چې آذربایجان ویل یو سرتیری د ارمنستاني ځواکونو لخوا ګډې پولې ته نږدې وژل شوی. د نوبل د 2020 کال د سولې جایزې ګټونکی دیمتری موراتوف وایي مستبدو مشرانو، رسنۍ او ډیموکرات بنسټونو له خطر سره مخ کړي. موراتوف چې د خپلواکې روسیې ورځپاڼې نوویا ګزیتا ایډیټر دی، پرون په اوسلو کې د جایزې له اخیستلو مخکې خبریالانو ته وویل پر ډیموکراسۍ د خلکو د باور کمیدل په دې معنا دی چې خلک د وخت په تیریدو دې اصل ته شا کوي. د ده په وینا کله چې ډیموکراسي له منځه ځي خلک به مستبد رهبران ولري چې هغه بیا جګړې ته زمینه برابروي. د دوه ورځپاڼه له څلورشتو کلونو راهیسې روسیه کې فعالیت کوي چې تر اوسه یې شپږ کارکوونکي وژل شوي هم دي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهورو لوبغاړو ده. خاوند یې ویکی کوشال چې تازه سینما ته راغلی هم خورا شهرت ترلاسه کړی. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې د خپل واده ترسره کړ. کترینا کیف په خپل انستاګرام لیکلی چې زموږ په زړونو کې یوازې مینه او د هغو ټولو شیانو قدردانی چې موږ یې دې شیبې ته راوستلو. کولای شي خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولې. راځو د پروګرام اول مطلب ته. نن د دسمبر لسمه د بشري حقوقو ورځ. د بشري حقوقو د څار سازمان هيومن رائټس واچ یو مسول وایي د بشري حقوقو له پلوه افغانستان سخت ورځي غالي. هیتر بار له ازادي راډیو سره په ځانګړي مرکه کې له افغان میرمنو سره د طالبانو پر چلند کلکې نیوکې کړې دي. تفصیل د اسدالله الدین پر راپور کې.
سږکال د بشري حقوقو نړیواله ورځ داسې مهال را رسیږي چې په افغانستان کې د حقوقو او په تیره بیا د ښځو د حقوقو وضعیت د ډېرې اندېښنې وړ بلل کیږي. د بشری حقوقو د څار سازمان د ښځو د څنګ مرستیاله هیتر بار وایي افغانستان د بشری حقوقو له پلوه بد وضعیت او سخت ورځي غالي. هغه له ازادي رادیو سره ځانګړي مرکه کې وویل
دا د بشری حقوقو او په ځانګړي توګه د ښځو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او ښځو څخه د هغوی حقوقو اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مخ ته لاړ شي.
لکه چې طالبانو د اگست 15 کابل ونیو، نجونې په ډېرو ولایتونو کې لشپګم ټولګي پورته زده کړو بې برخې شوې او د اکثرو ادارو خزینه کارکونکو هم پر کورونو ناستې دي. طالبان وایي پر داسې تګلار کار کوي چې لمخې ټول نجونو ته په اسلامي چوکاټ کې د زده کړو زمینه برابره شي. هیتر بار بیا د ښځو د یو شمېر نورو فعالانو په څیر د طالبانو د غژمنې ته د شک په سترګه ګوري. په افغانستان کې پر ښځو د تعلیم او کار د کړې تنګولو خپل میرمنې او نجونې هم اندېښمنې کړي. په خوست کې یو انجلۍ چې د طب په برخه کې له نیمه لوړو زده کړو فارغه شوې ازادۍ راډیو ته ویلي چې خپل راتلونکي ته اندېښمنه ده.
اندېښنه مې دغه وکړه، موږ سرنوشت نه دی معلوم. زه پوهنتون نه فارغه شوم خو سرنوشت نه لرم. دا نه یې معلوم زه کوم فلسم اوس پوهنتون نه فارغه شولم. زه تر کور ته ځم. دا نه دی معلوم زه وظیفه لرم یا نه. کومې هیلې مې لرلی هغه بیرته نور یې ماتې شوې.
طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو د تعلیم او کار حقونه خوندي کوي، خو ځینې بیانیوکه کوي چې د طالبانو دا دریز ډیر واضح نه دی. تازه طالبانو د ښځو د کورنیو حقونو په اړه یو شپږ مادهیز فرمان صادر کړ چې په نکاح کې د دوی د خوښې په بادو کې د نوار کړې او ورته نورو مسائلو ورټول دی. د بشري حقوقو د څار نړیوال سازمان بیا وایي طالبان تر ډیره په خپلو ژمنو نه دي ولاړ. د دغه سازمان په باور طالبانو له عمومي عفو سره سره یوازې په څلورو ولایتونو کې د پخواني حکومت سل پوځیان وژلي یا تری تم کړي دي. په همدې اونۍ کې امریکا، اروپایي ټولنې او 22 نورو هیوادونو په یو ګډه اعلامیه کې وویل چې دا ادعاوې له بشري حقوقو جدي سرغړونې په ګوته کوي. د طالبانو کورنۍ چارو وزارت بیا دا ادعا رد کړې او ویل ک شواهد او اسناد پیدا کړي و به یې څېړي.
د بشر د حقونو د ورځې په ارتباط مو راپور واورید. په همدې تړاو مې د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې له مرستیالې هیتر پار سره مرکه کړې ده او له هغې نه مې لومړی پوښتنه کړې چې وروستۍ څو ورځې چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي د بشري حقونو وضعیت څنګه ارزوي.
It's been almost 4 months.
د طالبانو له بیا واکمنۍ دوه څلور میاشتې ووتې. د طالبانو کړنې څنګه ارزوي؟
دا د بشري حقوقو او په ځانګړې توګه د شذو د حقوقو لپاره سخت شرایط دي. په افغانستان کې لسګونو میلیونه جنو او شذو څخه د هوی حقوقونه اخیستل شوی دي او هغوی په دې لټه کې دي چې له دغه شرایطو سره څنګه مختب لاړ شي.
د بشري حقوقو د څار سازمان څو وخت مخکې راپور خپور کړی و چې شاوخوا سل پخواني افغان سرتیری یا وژل شوی یا تریتم شوی یا هم سهارایي محاکمه شوی. څومره دغه پیښې جدي او مستند شوي او څوک تاسو ته خبر درکوي؟
زه باید ووایم چې دا وژنې د افغانستان په څلور دېرش ولایتونو کې یوازې د څلورو ولایتونو دي. دا یوازې یوه وړه بېلګه ده چې دغه هیواد کې څه تیریږي او ښکاروي چې که څه هم طالبان هغو خلکو ته چې پخوا ورسره مخالف وو د بخښنې اعلان کړی، خو نه یوازې دا چې په ګڼو قضیو کې دا خبره غلطه ثابته شوې، بلکې دوی دا پروسه یعنی د خلکو د ثبتولو چل د دې لپاره کارولی چې دا کسان ورته معلوم سي او بیا یې وروسته ترې تم کړي.
دغه سره پورونه خبرول فکر کوي په طالبانو کافی فشار راوړي هغه کارون چې کوي باندې کړی کڅنګه؟
نه پوهیږم چې دا به کافی فشار راوړي کنه، خو تل مهمه ده چې پوسو هلته څه تیریږي. یو شی چې اوس افغانستان کې ډیر ننګونکی دی هغه دا دی چې طالبانو سخته هڅه کړې چې افغان رسنۍ غلي کړي او دا په دې معنا ده چې موږ به د هغو مسالو په اړه چې هلته پیښیږي ډیر لږ خبرېږو.
About women and girls.
De khazu aw junu para de afghan junu gan khwanzi tarli di talibano lawal wraz jmana kade wa che da khwanzi ba birta pranizi aw de masale la para yow halar paida kawi no tsanga pudi bani bawar kawale
shu.
Well, we can't trust them at all. موش پر دوی باندې پټول کې باور نه سو کولای. کله چې هغوی وایي موږ حل لار ورته پیدا کوو، دا معلومه نه ده چې دوی د څه لپاره حل لار لټوي. که افغانستان کې بلد نه یاست، نو فکر کوي چې دوی غواړي د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا کړي. مګر که افغانستان سره بلد و اوسي، په دې خبر یاست چې دولتي مکتبونه کې ورده مخه له متوسطې پورته د نجونو او هلکانو شونځي سره جلا دي، نو دا واضحاً یو غلط دلیل دی. زه فکر کوم رښتیا دا دي چې طالبان په دې باور نه لري چې نجونې له متوسطې پورته شونځي ته پرېښودل سي، خو دوی د نړیوالې ټولنې له سخت فشار سره مخامخ دي او دوی په دې لټه کې دي چې څنګه له دې فشار سره مخته لاړ سي او هم هلته د خلکو لخوا له فشار سره مخامخ دي. ځکه افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر بدل سوی دی او ګڼ افغانان غواړي چې نجونې شونځي ته لاړ سي، نو طالبان په دې لارو چارو فکر کوي چې څنګه دې مسالو سره مخته لاړ سي. څومره مسایل په اړه کابل او څومره د ولایتونو پر سطحه یا کلیواله کچه باندې پریکړې وکړي، خونجونو د شونځیو ډیر وخت لاله سور کړی دی. ځینې جونی به حتی که شونځي پرانستل سي هم په دې ونتوانیږي چې بیرته شونځیو ته ستنې سي، ځکه ځینې به واده سوي وي. د ځینو پلرونو به له بد اقتصادي حالت اغیزمن سوي او د لګښتونو توان به نه لري چې نجونې شونځیو ته ولیږي، نو دا په دغه هیواد کې د نجونو لپاره واقعیا یو ناورین دی.
نړیواله ټولنه امریکا په سر کې دلته شل کاله تیر کړل، خو دوی ووتل او دفتن هر څه په ټپه ودرېدل. د افغانانو په وړاندې په دغه شرایطو کې د نړیوالې ټولنې اخلاقي مسؤلیت څه دی؟
زه فکر کوم نړیواله ټولنه د افغانانو پر وړاندې یو لوی اخلاقي مسؤلیت لري او زه فکر کوم چې دې مسؤلیت کې تر ډیره پاتې راغلي دي. په هیڅ چې د اقتصادي او بشري ناورین د کوم غیر متوقع طبيعي پیښې په خاطر نه دی، بلکې ګڼو دغه هیوادونو په تیر امریکا متحده ایالاتونو د افغانستان اقتصاد له فعالیت اچولې دي او ځکه هم خلک له لوږې سره مخامخ دي. دا داسې یو فاجعه نه ده چې په خپل رامسته شوی ده، بلکې دا ناورین نړیوالې ټولنې رامسته کړې دي او په سر کې امریکا ده چې افغانستان ته داسې اقتصاد برابر کړی وو چې تر ډیره پر مرستو ولاړ وو او بیا په یو شپه دغه مرستې باندې سوی.
on international assistance and then cutting off that assistance overnight.
The Taliban say that
Taliban وی وضعیت هغه سیم بد نه دی چې نړیواله ټولنه یا خیریه بنسټونه یا بشری فعالان راپوروي. آیا هم دغه څه ده؟
Humanitarian activists reports. Is that so?
Well, the Taliban seem to have a quite high
شکاری چې Taliban د خپل خلکو د کړې دوه ډیر زغم لري. ځینې دا خبرې کوي چې دوی څنګه شل کاله په غرونو کې ل کافی خوراک او څښاک او ګرمو ځایونو پرته جګړه وکړه. نو آیا دوی دا فکر کوي چې نور کسان هم باید همداسې وکړيږي؟ او آیا دوی په غم کې نه دي چې خلک په تیره ماشومان د سړو او لوږې له لاسه مري؟ نو زه فکر کوم چې دا ډله د هغو سختیو په اړه چې پر افغانانو تیریږي د معلوماتو شمن به نه ده.
Source of information about the hardships that Afghan people are experiencing.
So with Taliban keep denying
data په پام چې Taliban د بشري حقوقو سخت سرغړاوني تل ردوي او لبلې خوا خلک له دغو سرغړاوونو او لوګي نزوريږي. نو افغانستان کې دراتلونکي لار څه ده؟
What is the way ahead in Afghanistan?
Well, the way ahead has to be, first of all, to do everything.
د مختتګ لارې باید لمړی دا وي چې د بشری نامرین د مخنیوي لپاره باید هر څه چې په واس پوراوي وسی. نړیواله ټولنه باید ډیر څه وکړي. باید د نامرین د درېدو د یو بیړنی اقدام په توګه بشری مرستې ورسوي. خدا کافی نه دی او ستونزې نسی هوارولای. حل دا دی چې اقتصاد باید فعال سی او سم دستي کار وسی او نور موجوده امکانات باید وکارول سی چې طالبانو باندې د بشری حقوقو په خاطر فشار راوړي. او طالبانو ته ووایي چې که د نجونو د تعلیم مخه نیسي او د رسنیو د غلي کولو او د خلکو د وژنې په څیر د بشري حقونو سرغړونو ته دوام ورکوي، نو د یو مشروع حکومت په توګه به ونه پیژندل سي او هغه رسمیت چې دوی یې په لټه کې دي ور به نه
کړسي.
د طالبانو رهبر او نور مشرانو خپل کسانو ته ویلي چې په خلکو کار ملري زوروي م فکر کوي د دغه اوامرو تطبیق تضمین شته.
کوم
فرمان چې څو ورځې مخکې طالبانو د شوزو په اړه ورکړ پکښې ځینې مهم مسایل شته، خو په حقیقت کې دوی په خپل ټولې هغه لارې تړلې چې د دوو حقونو پوښتنه ورڅخه کیږي. که دې فرمان کې یو حق تر پښو لاندې کیږي، مثلا یو څوک په زوره واده کیږي چا ته ورسي او له چا خپل حق وغواړي. د اګست په 14مه یا تر هغه مخکې خو به د ښځو وزارت ته تللي یا به امن خونو ته ورتلي، خو اوس به چیرته ځي؟ دا ټولې لارې تړلې دي. نو د طالبانو دا خبره چې د حقونه ورکوي او تګلاره هم شته چې دا خوندي سي ډېره خیالي ده. د فرمان په اړه یو څه بل هم غواړم وایم چې دا په حقیقت کې د یوې کړکۍ حیثیت لري چې طالبان ورڅخه ښځو ته په کومه سترګه ګوري، ځکه دوی ویلي چې دا د ښځو د حقونو په اړه فرمان دی، خو دې فرمان کې ټول دا مسایل راغلي چې ښځې څنګه ودېدای سي. دا ښکاروي چې طالبان ښځو ته د مال په سترګه ګوري چې له پلاره میړه ته انتقال سي، نه دا چې ازادي ولري، تعلیم وکړي، سیاست وکړي او په خپله خوښه ژوند او فعالیت وکړي.
له دغو ټولو سره آیا موږ د طالبانو نویمو کلونو واکمنۍ ته ورګرځو یا د راتلونکي لپاره د هیله مندۍ څه شته؟
Well, you know, the Taliban is
Taliban دقیقاً هغه سینه د چې په 2000 لومړی کال کې وو. خو ډیر توپیر هم نسر لري. مسأله د متوسطه شونځي په تړاو لومړی دوی ټول دا ډول شونځي تړلې وو، خو بیا یې د خلکو د فشار په خاطر په تدریجي ډول ځینو ځایونو کې پرانستل. دا د دې حقیقت نتیجه ده چې افغانستان په تیرو شلو کلونو کې ډیر پرمختګ کړی دی. پر تعلیم او جنسیتي مساواتو باور سوی دی. زه فکر کوم افغان میرمنې او نجونې او د هغوی کورنۍ ډیر زیات انتخابونه نه لري، او یوازې دا چې له طالبانو سره جوړ راسي او په دې هیله دي چې ځینې بدلونونه راسي. خو دا ډېرې تورې ورځې دي، او که طالبان د 2000 لومړي کال په څیر نه دي، خو بدبختانه د ښځو د حقونو په اړه د دوی کرکه لا هم پر خپل ځای پاتې ده.
د بشری حقوقو د څار سازمان مرستیال هیتر باروا د افغانستان د بشری حقوقو د وضعیت په اړه باندې غږیدله.
ازادي راډیو د بشری حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
په ورستیو میاشتو کې د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو کورنۍ ادعا کوي چې د دې وژنو تر شا طالبانو ته د نږدې کسانو لاسونه دي. د بشري حقونو د څار سازمان دغه راپور وروسته چې پکې د طالبانو لخوا د مخکینی نظام د نږدې سلو نظامیانو د وژل کېدو او تری تم کېدو خبر ورکړ. ازادي راډیو د هدفي وژنو د یو شمېر قربانیانو له کورنیو سره خبرې کړې. خو د طالبانو حکومت دغه ادعا ردوي او وایي بیا هم د دې وژنو په اړه څېړنې کوي. جزئیات په دغه راپور کې
د طالبانو لخوا د کابل لنیولو دوه ورځې وروسته د ډلې مخکې لدی چې خپل سرپرست کابینه اعلان کړي د اگست په 18مه د جمهوریت نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته هم عمومي بخنه اعلان کړه. هغه بخنه چې د هر ورځې په تیری دوی د عملی کې دوه د سرنګوالي پاړه پښتنه راپورته کیږي. داسې خبرونه ډیر خبرېږي چې د مخکنی حکومت نظامیان د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې وشل کیږي او مسولیت پر طالبانو اچول کیږي. هغه پړه چې نه یې د څېړنې لپاره وخت مساعد دی او نه یې هم طالبان مني. په دې راپور کې مې له یو داسې کس سره خبرې وکړې چې په کندهار کې د کورنۍ دوه غړي د طالبانو له واکمنۍ وروسته په هدفي بریدونو کې وژل شوي. د عدالت هیله لري خو له دې ویرې چې حسینه د غږ پورته کېدو وروسته دا همسر وخوري نه غواړي د خپلې کورنۍ د وژل شویو کسانو نمونه واخلي او غږ یې خپور شي. خو له دې قربانیانو یو بل نصیر احمد وکیل زاده دی. هغه د غور ولایت د شهرک ولسوالۍ د جنایي جرمونو پر ضد د مبارزې امیر و چې د لندې میاشتې په څلورمه په خپل کور کې ووژل شو. د هغه د کورنۍ یو غړی وای وکیل زاده پر ټلیفون خبرې کولې چې وسلوالي کور ته دننه شول او په مرمۍ وویشت.
نصیر احمد وکیل زاده د مخکینی حکومت له سقوط وروسته د شهرک ولسوالۍ په بازار کې دکانداري کوله. د چا سره یې شخصي دښمنی هم نه درلوده.
دغه په خبره طالبانو د دې پیښې په اړه لومړی یو کې یو شمېر کسان ونیول خو وروسته یې بیرته پریښودل. خود د کورنۍ نور غړي بیا دوی ته د شته غواخونو له عمله چې نه غواړي نوم يخپور شوای. نصیر احمد وکیل زاده طالبانو وژله. یو بل پیخه کې چې بیا د لړم په دریمه وشوه د ملي امنیت ریاست د جی پی ایس څانګې ته نقشه جوړون مرسیال محمد داود صافی د کابل د بیبي مهرو په سیمه کې وژل شو. د خغلی صافی په خوانی همکاران وای هغه د طالبانو د حکومت له پیل وروسته هم خپل دند نه مختوړه. د هغه یو همکار چې ورته د شته غواخونو له عمله نه غواړي نوم يخپور شي ازادي رادیو سره خبرو کې دا وکړه چې د طالبانو حکومت تومړی خپل کسانو ته د خغلی صافی په مرسته زده کړه ورکړه او کله چې د زده کړې بهیر پای ته ورسید هغه په مرموز ډول ترور کړ. د کاپیسا اوسیدونکو ولی والا حمیدا کوي چې ورور حفیظ الله چې د ملي مقاومت جبهې قومندان او د طالبانو لخواني ورشوي وو لډیر شکنجه وهلو ټکول ورسته وژل شوی دی. د هغه په خبره طالبانو یو ورور د لندې په څلورمه د کابل کاپیسا پر لوی لار ونیو او له دوه ورځو شکنجه ورسته وواژه.
دو شپې له دوی سره بندي وو. په ډیر بیرحمانه ډول یې د شکنجه لاندې وژلې وو. لاس او پښې څو ځای ماتې وې او جسد ته ورته زیات سپکاوی کړی وو.
بسیار زیات بل جسد شته توهین کده بودن.
ورته وخت کې د ملي امنیت یو پخوانی چارواکی چې د هم ورته د شته غواخونو له عمل نه غواړي هویت خپور شي ادا کوي چې طالبانو د لندې په دریمه د کندوز د خاري امنیت امیر بهاودین په خان آباد ولسوالۍ کې ترور کړ. د سرچینې له قوله د حبیب الله په نوم د ملي اردو یو افسر د لړم په لسمه د خوست په مرکز او د ملي امنیت د 12مې حوزې یو کارکونکی د لړم په 15مه د کابل په ارزان قیمت کې د طالبانو لخوا وژل شوی دی. د ملي امنیت ریاست دا په خوانی چارواکي زیاتوي طالبانو دوه میاشتې وړاندې د غزنی ښار د قصبي سیمې څخه د فاضل په نوم د ملي امنیت یو کارکونکی له خپل کوره وویست او تر ننه یې د حال احوال درک نشته. دا سرچینه د لړم میاشتې په وروستیو او د لندې میاشتې په لومړیو کې د طالبانو لخوا د پکتیا ولایت په مرکز او ولسوالیو ته پر لار د ملي امنیت او د ملي اردو د دوو سرتیرو لنیولو او د دوی له وهلو ټکولو وروسته د بیرته خوشی کېدو ادعا هم کوي. د دوارو سرتیرو هم ازادي راډیو سره خبرو کې دا پیښه تایید کړه خو یې نه وختل نو موغږی خپور شي. خو د طالبانو د حکومت د ویان مرسیال احمد وسیق ازادي راډیو سره خبرو کې دا ټول ادعا رد کړی وایي نو دوی حکومت په دې ډول پیښو کې لاس نه لري.
موږ دغه ادعا په کلکه ردو چې ویل کېږي د تیر نظام نظامی کسان وژل کېږي. د افغانستان د اسلامي امارت مشرتابه عمومي عفو اعلان کړه او له دې څخه چې هر چا استفاده کړې ده هغوی ژغورل سوي دي او په امن پاتې سوي دي او تر اوسه پورې هیڅ دغسې ثبوتونه او شواهد نه دي وړاندې سوي چې دغه کسان دي وژل شوي وي.
دا په داسې حال کې دا چې د لندې په نهمه د بشري حقونو د څار سازمان ویل طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سلو زیات سرتیري یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تری تم کړي دي. د دې سازمان په راپور کې دا شوی و چې د اگست له 15 نیټې د اکتوبر تر 1 نیټې پورې د پخوانیو افغان امنیتي ځواکونو لږ تر لږه 30 غړي چې طالبانو ته تسلیم شوي او یا نیول شوي وو وژل شوي او یا نادره کړي. د بشری حقوقو د څار سازمان ویل د سي معتبر راپورونه ورسره دي چې خید ملي اردو ملي پولیسو ملي امنیت او پخوانی حکومت پلو ملي شو تر سلو زیات پخوانی غړي په غزنی هلمند کندهار او کندوز ولایتونو کې د طالبانو لخوا وژل شوی او یا ورک شوی
راپور زموږ قضاوت ستاسو
پر افغانستان د طالبانو له واکمنې دوه د هدفي وژنو په دوام یو شمېر ښځې هم هدف ګرځول شوې د وژل شو په ډله کې یو شمېر مدني فعالان او ځینې د مخکنی حکومت نظامیان دي د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان د دې وژنو او په دې اړه د څېړنو په کولو کې طالبان په بې غورۍ تورنوي خو طالبان بیا د غیداوې بې بنسټه بولي جزئیات د حسیبه ټکپال راپور کې
د هغه پلار غک چې د لور له وژل کېدو وروسته یې آن د خبرو کولو پوره توان نه لري په بلخ کې د مدني فعال فروزان صافی د وژل کېدو دوه میاشتې وشوې هغه مرموزه وژنه چې لای قاتل معلوم نه دی د فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی ازادي رادیو سره خبرو کې وویل د روان کال د لړم میاشتې په څلورمه د چهارشنبه په ورځ ماسپښین دوه بجې له یوې ناپیژاندې شمېرې فروزان ته ټیلیفون وشو تلیفون کوونکی له فروزان وغوښتل چې د خپلو ټولو کاري اسنادو سره دې د بلخ هوایي ډګر ته ولاړه شي او ټاکل شوې چې څو ساعته وروسته هغه له هېواده وویستل شي
نه پوهېږم چې څوک و خپله شهید فروزان ته به معلوم و چې هغه کس څوک و شهید فروزان له کوره ووته او خپل ټول اسناد یې له ځان سره یوړل او د همغې ورځې له څلورو بجو وروسته یې له موږ سره ټلیفوني اړیکه پرې سوه له زیاتو څېړنو مو لس ورځې وروسته د هغې په مرمیو ویشتل سوي جسد روغتون کې وموند
د خبر د لړم میاشتې په څلورمه د رسنیو د پام وړ وګرځید هغه مهال د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ویان سعید خوستی په مزار شریف کې د فروزان صافی په ګډون د څلورو ښځو د وژل کېدو خبره منلې وه د نه ویشت کلنې فروزان صافی پلار عبدالرحمن صافی وایي د دریو نور هغو میرمنو چې جسدونه یې له فروزان سره یو ځای پیدا شوي وو په اړه یې معلومات نه لري ښاغلی صافی وایي اوس دی او کورنۍ زانونه خوندی نه احساسوي د فروزان د کورنۍ غړي زما د دې پوښتنې ته چا یا دوی پوهېږي هغه د چا لخوا وژل شوي مبهم ځواب وایي
اوس مونږ نه پوهېږو چې چا وژلی دي او څنګه وژل شوي دي او د چا لخوا نه وژل شوي دي
له فروزان سره د دریو نورو ښځو د جسدونو تر څنګ په مزار شریف ښار کې له دوو نارینه پوځیانو سره د یوې بلې پوځي میرمنې جسد هم موندل شوی و له پیښې وروسته د ملګرو ملتونو په ګډون د ښځو او بشري حقونو په برخه کې یو شمېر فعالو بنسټونو دا پیښه وغندله له دې مخکې په غور ولایت کې د نګار په نوم یوه پخمانۍ پولیسه هم د سلوغې میاشتې په نیمایي کې په هدفي برید کې وژل شوې وه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح‌الله مجاهد په تیرو څلورو میاشتو کې د وژل شویو میرمنو د شمیر په اړه معلومات نه ورکوي خو وایي د دې ډول ټولو پیښو په اړه یې څېړنې کړې او دا ټولې وژنې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله شوې دي
نور ډېر وادونه کې هم بشري ضد جنایت کېږي په هر ځای کې جرمونه ترسره کېږي ولې د مخنیوي لپاره کوم ټول ګامونه هم دلته اخیستل شوي دي اسلامي امارت لا جدیده چې ټول هغه تخطي یا هغه تجاوز یا هغه سرغړونې چې انسانانو ته د ظلم په مورد کې کېږي
سره له دې چې وقته د طالبانو د بیا ځلي رسیدو څلور میاشتې په تیریدو دي لا تر اوسه هیڅ یوه ملي او نړیوال بنسټ د دې ډلې لخوا د ښځو په ځنځیري وژنو راپور نه دی ورکړی خو د لیندۍ په نهمه د بشري حقونو څار سازمان وویل طالبانو وقته له رسیدو وروسته د افغانستان په څلورو ولایتونو کې د دې هیواد د پخوانیو امنیتي ځواکونو تر سل زیات کسان یا له محکمې پرته اعدام کړي او یا یې په جبري توګه تریتم کړي دي د ښځو د حقونو فعاله او د افغان ښځو د شبکې غړي محبوبه سراج وایي د معلوماتو نشتون او د اطلاعاتو سانسور د دې وژنو په ډېرېدو کې ونډه لرلې ده
د ښځو په مرګونو او هدفي وژنو اصلا بحث نه کیږي او دا د خلکو د اندېښنې وړ ده دا قرار قرار ځای نیسي که همداسې دوام وکړي نو بیا ډېره خطرناکه کیږي دا ډېره مهمه موضوع ده او طالبان باید پرې تحقیقاتو اجازه وکړي که هدفي وزن نوي بس پرې وسي او که نه وي هم خبرې پرې وسي
په ورته وخت کې په امریکا کې د مخکینی حکومت په خوانی سفیر او د امریکا د اتلانتیک شورا تیک تانگ سلاکار رویا رحمانی ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل د طالبانو یو شمیر مسؤلان د دې وژنو تر شا دي، خو نوموړی په دې اړه ډیر وضاحت ورنکړ.
مشمول یو شمیر هغه کسان دي چې په امنیتي ځواکونو کې و او یا هم په نظام کې کار کاوه، او داسې هم پکې دي چې د طالبانو له مختلفو ډلو سره تربګنۍ درلودلې.
د خزو د حقونو بل فعال ارمغان ملک زاده بیا وایي طالبان عمومي بخنه ته چې د دوی لخوا اعلان شوې ده پابند نه دي او خزې د نرمو اهدافو په څیر د مرمیو ښکار ګرځوي. خو د طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد دا ټول ادعاوې ردوي او وایي د طالبانو د حکومت ټول غړي باید د دوی د رهبر د عمومي بخنې فرمان عملي کړي. د طالبانو لخوا د کابل نیولو دوه ورځې وروسته د ډلې د اګست په 18 د جمهوري نظام د کارکونکو په ګډون نظامیانو ته عمومي بخنه اعلان کړه، هغه بخنه چې د هر ورځې په تیریدو یې د عملي کېدو د ترنګوالي په اړه پوښتنې راپورته کیږي.
وخت په افغانستان کې د سهار اته نیمې دي. ورزو لنډو خبرونو ته د اروپای ټولنې د 15 هیوادونو یوې ډلې هوکړه کړې چې 40,000 افغانانو ته به د میشتېدو زمینه برابروي. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالي کمشنري یو ان ایچ سی آر وایي کندهار او هلمند کې له 14,000 هغو بیرته ستنېدونکو سره نغدي مرسته وکړه چې له خپلو مینو بې ځایه شوي وو. د غیدارې د پنځمې پرس په خپل ټویټر پاڼه لیکلي اړینو خدمتونو ته د لاسرسي او د ډېرې بې ځایه کېدنې د مخنیوي لپاره دا مرستې مهمې دي. د چک جمهوریت یوې خیریه مؤسسې پیپل ان نید بیرته په افغانستان کې خپل فعالیت پیل کړ. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد وایي وروستیو دریو میاشتو کې 680 داعشیان د افغانستان له بېلابېلو سیمو څخه نیولي دي. په لندن کې میشته یوه څیړندله وایي د چین حکومت په شینجیانګ کې د مسلمانانو عام وژنه کړې ده. آذربایجان او ارمنستان یو بل تورنوي چې د لانجمنې ګډې پولې په اوږدو کې له اوربنده سرغړونه کړې. د نوبل د 2018 کال د سولې جایزې ګټونکو دیمیتری موراتوف وایي مستبد مشرانو رسنۍ او دیموکرات بنسټونه له خطر سره مخامخ کړي. او کترینا کیف له ویکی کوشال سره واده وکړ. کترینا کیف د هند سینما بالیوډ له مشهور لوبغاړو ده. کترینا او ویکی کوشال پرون د هند په راجستان کې په یو لړ شاندار مراسمو کې واده وکړ. لاند خبرونه مو اوریدل په تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو دات کام کې دا خبرونه لوستل شي. دویمه نیمه پیلو په دویمه نیمه کې د ازادي په صفو کې خبرونه لرو.
د ازادي په صفو کې
در امواج آزادی.
احمد شبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه هر کله مو کوم. د دسمبر 10 په نړۍ کې د بشري حقوقو نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتو سش کال د دې ورځې لپاره دا شعار غوره کړی دی: ټول انسانان آزاد پیدا شوي او د حقوقو او انساني کرامت له پلوه مساوي دي. په افغانستان کې د طالبانو د رژیم د پرسمت پیژندلو لپاره د بشري حقوقو ډلو یو ځل بیا پر دې ټینګار کړی دی چې د نارینه او ښځو د حقوقو درناوی وکړي او له تبعیض څخه لاس واخلي. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د حقوقو د برخې مرستیالي هی دربار ازادي راډیو ته په دې تړاو وویل:
Taliban will not be accepted as a legitimate government.
Taliban ba tar haqoot e wa qanuni hukumat pa toga farasmiyat wana pejandal si che doi la bashari haqoono jiddi sargadawano ta dawam urkawi. Laka laz dakro aw kar sa khadanjuno aw shudzu makhniwai. Da rasaniyo ghali kedal be muhaakimo wa jini da tol Taliban la dira garzawi che haqa mashruyat tar la sakri che doi ye gwaari.
د ملګرو ملتو په عمومي غونډه کې د دوشنبه په ورځ د رایو په اکثریت دا پریکړه وشوه چې د افغانستان څوکۍ به په خپل حال پاتې شي او د پخواني حکومت استازي غلام محمد اسحاق زی به په دې سازمان کې د افغانستان استازیتوب کوي. طالبانو د ملګرو ملتو تر پریکړې وروسته له دې سازمان څخه وغوښتل چې خپل پریکړه دې بدل کړي. د طالبانو په باور په افغانستان کې د اوسني اقتصادي بحران یو علت چې دوی مقتئ غني هم دادي چې نړیوال د دوی حکومت پر رسمیت نه پیژني او د افغانستان پیسې کنګل کړي دي. د طالبانو مرستیال ویاند بلال کریمی ازادي راډیو ته وویل:
اوسنی بحران عوامل لا لوړاندې موجود وو او همدارنګ فعلا اوس د افغانانو پیسې په امریکایي او نورو خارجي بانکونو کې بندې پاتې دي د نورو محدودیتونو او تحریمونو او بندیزونو له امله څخه افغانان په اوسنی مقطعي اقتصادي مشکلاتو کې راګیر دي.
افغانان له دې سیاسي اقتصادي بحران څنګه وتلی شي؟ دلته د اصریب سپو کې د پروګرام کې په دې اړه بحث لرو. د خبرونې میلمانه مو دی عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکي، عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس، او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو. راوشم شاغلی صبور ته، ستاسو په باور له دغه اقتصادي او سیاسي بحران افغانان څنګه راوتل شي؟ پولانډو لوسف
نړیوال د یو درې نقطې غواړي او په مغه د ایراني وړي دي نه پر دې چې پرسمتي به جنې. اول د خوځو حقوق دي، دویم د خوځو تعلیم دي، دریم د دې په کابینه کې هم شامل ده، څلورم د دې د کابینه په غړو کې تخصصي ولچا ده، د دولسم سن په پورې زموږ په ټول افغانستان کې لیسی دي او د لیسو ټول تشکیل زنانه دي، استاد ده که ملازمه ده که مدیر ده، ټول زنانه دي. دې کې څه مشکل طالبان ته چې د دغه لیسو ته اجازه نور کوي؟ دغه د هم شامل خبره ده. اول کدی چې یو جرګه راټول کی، ما خپل کسان دې راټول کی، ما کسان چې دې طرفداران وي لوی جرګه راټول کی، دا غین راي واخلي، دا خپل ادو نړیوال سره د مشکلاتو حل کېدلې وخلاره ده. درېم، موږ په انی شکل کې ضرورت لرو تاسو ته، موږ میساینک کم کارخانه ته نشو کېنا سره چې میساینک چین برازي د بروباس یو به زموږ اقتصاد پر استقامت کیږي. موږ پیګاته ډوډۍ نه لرو، موږ پیګاته دولت کې مرو، د دې لپاره د نړیوال سره تعامل ډیر ضرورت دی. د مثال په توګه څه دی لازم کوم چې ته د نړیوالو هغه او عملونه چې موږ په مسیح خو سری چې موږ تقبل کې دولت ومنو، موږ پیګاله د 50% بودیجې خوندان کېږو، ټول انکشافي بودیجې زموږ د غوښنه راځي.
معنی نه صبر صاحب، ساده صاحب کته ستاسو راشم، تاسو څه ټکی نور په ور زیاتوي اوایا د شغلي صبر له خبرو سره هم نظر یاست؟
زه د خپلی صبر ټول خبري تاییدوم. د پاکستان کود مسلکی توپ او په زمن کې په دې مسلکی توپ کې انډول د خزو او نارینه او په پام کې نیول
طالبان پاکستان کې په سیاست کې د تاسوونی کې دي دی باید د ولادت راخته واڅیږي.
بل ملما عبدالجبار بهیر، تاسو که پلان دوداراته وایسته چې د افغانستان اوسنۍ سیاسي اقتصادي بحران افغانان څنګه وتلش؟
دا معلومه کی چې د افغانستان ناورین اوس د دوه اخرو نه دنیا وال ورسره تعامل کوي، او دا چې څنګه وکولای شي یو سیاسي میکانیزم رامنځته کی او بل اخره د افغانستان لپاره یو سیاسي سرنوشت په ګډه وټر فرشت افغانانو او د دنیا والو په څنګ یو نظام تورسي او دغه په څنګ کې موږ انساني ناورین سره مخ شو. افغانان د یو اقتصادي بحران سره مخ دي. اسلامي امارات کوشش کوي چې دنیا وال ته قناعت ورکړي چې د دوی د سیاسي تعامل نتیجه کې افغانان قرباني نشي او د افغانانو حقوق چې نړیوال یا همدردی چې نړیوال د افغانانو سره کول دي، اسلامي امارات دی وجه نه دغه د افغانانو سره ونه دروي چې تر ډیره موافق شوی دی، خو لا هم مازال پاتې دی. یو تعداد د معاشونو مسله حل شوله، یو تعداد بشري مرستې افغانستان ته عملا راورسېدې. په داس میکانیزم باندې چې هغه ډاډ دوی ته ترلاسه شي چې دا به افغانانو ته رسیږي او دا به د اسلامي امارت په سیاسي منافعو باندې او سیاسي فعالیت باندې نه مصرفيږي. خو د دې ټولو باوجود مخ په ګډه باندې یو ستونزه ده لرو چې افغانان لا هم د نظام سره د دښمن ورته وایم او ورته وایم چې مخالف په سترګه ګوري تعامل کوي چې نظام د منځ وي سي، او دا هغه څه دي چې موږ یې سلويخ کله زوریدلی یو. په کار دره چې افغانان که سیاسيین دي او که مخالف دي نظام دي، اسلامي امارات هم تنازلات ولري د خپل افغانان په وړاندې او په ګډه باندې افغانستان د بحران لپاره یو داس لر رامنځته کړي چې هم د دوی غوښتنې په عملي شي، هم د افغانستان خپلواکي او د افغانستان هغه نظام چې اوس موږ د سلويخ خپل نور سره یو داس مرکزی حکومت رامنځته شو. زه د اسلامي امارات په دفاع خبر نه کوم، خو مرکزی حکومت داس رامنځته شو چې کله بدخشان تر قندار سوق زی او کله جلال آباد نه بیا تر فاریاب او بادغیس او نیمروز پورې سوق زی یو نظام دی او یو خبر ده.
مننه بهیر صاحب، د ستاسو په خبرو دا ورزیاته کړم، البته د ماشونو ستونزه لا هم نه ده هواره شوې، ماشونو مشکلات په خپل ځای دي. ل پکتیا فرزن راپور درلود او لجن نور سیمو معلمینو فرزن په جنو ولایتونو کې 15 میاشتې معاش نه دی اخیستی او جن نور
ما هدف دا و چې یو تعداد امیدونه پیدا شوي دي چې امید درس کنی او عالم قانون شوي دي المان او هالند وعده کړی دي او حکومت هم اعلان کړی چې دوی به د ماشونو ورک ورکوي او بل اخر ته هوډمن دي چې دغه لپاره یو میکانیزم
منم د ناروی د بهرنۍ چارو وزیر هم لنډیوال بانک غوښتي دي چې افغانستان ته یو شمېر کنګل شوی پیسې ورکړي او دا پیسې د بشری حقوقو په برخو کې ولګول شي. او ستاسو تر دې خبرې پورې چې د نظامونو پړنګولو باندې ستونزې نه هواري شي، فرانسوي مفکر رادونی سوی وای په وروسته پاتې او درېمه نړۍ هیوادونو کې ستونزه دا ده چې خلک په ځای دي چې خپل فکر بدل کړي، تل د نظامونو د بدلون هڅه کوي او چې هر ځل نظام بدل شوی دی ډېر څه د ملکونو له لاسه ورکړي دي. د طالبانو د مرستیال ویان بلال کریمي څرګندونې لرو. دی وایي چې له نړیوالو سره په خبرو یو او هیلمن یو چې ستونزې به د خبرو لارې هوارې شي. دا سره ور
نړیوال تعامل سم کی او د متقابل احترام پر بنسټ باندې اړیکې ورغول سي رامنځته سي او اسلامي امارات د یو مطرح جهاد په توګه له نړۍ سره تعاملات ولري، چې دا هم د ملګرو ملتونو او همدارنګه د نورو مقتدرو اقتصادي هیوادونو بشري سازمانونو او ګاونډیو هیوادونو د ټولو په ګټه ده او هم د افغانانو په ګټه ده. هیله مندې ستا سي ټول هغه چالشونه و اندېښنې سي په مخ کې پروت دي، کومې نگراني سي دي، هغه د خبرو مفاهمي او مذاکراتو لاله حل سي.
د طالبانو مرستیال بیان بلال کریمی دا څرګندونه ازادي راډیو ته کړې وي. ازادي سپو کې پروګرام دی. په دې پروګرام کې دا موضوع څېړو چې افغانان له دغه اوسني سیاسي اقتصادي بحران څخه څنګه وتلی شي. د خبرونې میلمانه مودي عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکی، سید ذاکر شاه سادات د سیاسي چارو کتونکی او عبدالجبار بهیر. که د بلال کریمی خبرو ته راشو په دې برخه کې ساده صاحب تاسو نظر واخلم.
د خاولی کریمی صاحب خبرې خو لال سموي د زینو نور مشرانو چې ډیر بی باک غیر مسؤلانه څرګندونې کله کوي چې دوی وایي چې نړۍ مخ ته ضرورت لري، مخ خو نړۍ ته ضرورت نه لرو. دا د یو نظام او د یو آدرس نه دوه متضاد نظرونه په خپل ذات کې یو خلا رامنځته کی، بے اعتمادی رامنځته کی. د دې شیانو مخنیوی پکار دی. کریمی صاحب که مسؤولانه څرګندونې وکړي نو باید ځانونه هم د نړیوال قوانینو په رڼا کې برابر کړي سره. او که چیرې بیا داسې وي چې د حقانی صاحب د آدرس نه داسې په میډیا او په تلویزیونونو باندې داسې خبرې خپرېږي چې نړۍ موږ ته ضرورت لرو، موږ خو نړۍ ته ضرورت نه لرو، دا ډېره غیر مسؤولانه څرګندونه ده. په دې باید ډېر احتیاط وشي.
ښاغلی صبور نظر به واخلم. ښاغلی صبور، تاسو د بلال کریمی په خبرو څه ور زیاتوي او یا په کومه برخه باندې انتقاد لري؟
د دې نړیوالو اصول او شرایط مرات نکلی شي نو په یو جهاد باندې کې ناستل او پاتېدل هیڅ اهمیت نه لري. د دې پرخ د درې مشم د کته شو پورته شو که موږ به خپل اقتصادي بوتیجې ته وچو، که موږ خپل د موږ حالاتو ته ورشو، موږ تر پته لګیږي چې موږ پیګا ته وګیستو. موږ د نړیوالو لاسنیوي ته ډیر زیات ضرورت لرو. موږ د امریکا مرستو ته، اسلامي هیوادونو مرستو ته به حد ډیر ضرورت لرو. موږ د خود دوستانه د ګاونډیم ته ضرورت او چاڅه خود دوستي ولرو، راکړه ورکړه ولرو. که چیرته موږ دا ونه کړو شو نو نړیوال په سیمه مشته برګر اغستې چې نه دې پردم ستا خبر نه منم زما به منی، نو په دې باندې کور نه کیږي، نو په دې باندې اقتصاد جوړیږي، نو په دې باندې وطن جوړیږي.
بله صبر صاحب، په همدې برخه کې چې د بلال کریمی نور سرګندونې لرو، دا به هم له تاسو سره شریک کو. دی وایي چې بحران ډیر عمیق نه دی. دا سره
بحران چې کوم ویرونکی تصویر له ځینو سازمانونو له لورې، ځینو نهادونو له لورې څخه ورکول کیږي، دا موږ نه تاییدوو. دلته وضعیت تر کنټرول لاندې د اقتصاد کنټرول د کابو څخه نه ده وتلی. افغانان اوس د آرام ساه اخیستي، امنیت تامین ده، خلک خوشحاله دي. ما په هر صورت ځینې ستونزې به طبیعي وي، ځکه د شل کلنه جګړه په تر شا پرېښودل سوې ده او هغې ډېرې ناخوالې درلودې.
صبور صاحب، اوس تاسو څه نظر لري؟
بالکل د دې خبرو سره تایید نه کوم. دا منم چې امنیت راغلو، ستونزې ډېرې عمیقې دي. تا یو نیم میلیون کسان په کور کېنول، تا
هغه د وظیفونه ویستل هر یو کس شاته و کس زموږ سټنډرډ فامیل دی د افغانستان په نفس شماره کې و کس سټنډرډ فامیل لکه ته یو نیم میلیون کسان په وو کې ضربر کې نو تقریبا لس میلیونه کسان ته تا پیګه د هغې نه ډوډۍ واخیستله تا پیګه د هغوی د سارخان دا ټول کړو څنګه ستونزه غټانه ده نور ترې ته څه ستونزه وې خو ته به یې لرې ستا په د سارخان به تا ته ډوډۍ رسېږي ته ورشه دغې پرو خلکو ځانونه وجلې دي بچي خرڅ کړله دا ستونزه نه ده یو پروژه ستا کار نه کوي یو پروژه کې پنځه مامورین کار نه کوي چې هغه راشي دوه بلچې خاوره واچي او هغه پیګات یو لس روپۍ ځان ته وګټي دغه روپۍ تاسو نشته لري یو روپۍ تر دې لپاره نه لري چې انکشافي خو دې پرېږدي انکشافي خو درنه غواړي چې هغه خپل حقوقي دغه هم تر نشي ورکولی ټولې ادارې د فال شولې تخصصي ادارې ټولې فال شولې استادان د ټول په کور کې نه ول خپل ته سره هم دونه بوتي جن ستاره تیلو پیسې تاسو نه پوره کړې تر خپل تیل ته پوره کړې
مننه د ثبوت سره
د دې ښکولې ته په یو څو ډاکټرونو باندې چا کې تاتیل اچي د ټول کسان ته ډوډۍ ورکې لږ کسان ته مشور کې څنګه څنګه حل شو نه څنګه حل نه څنګه عمیقه ده خو کار کول پر کار دي
بهیر صاحب تاسو څه نظر لري
زما په نظر زه فکر کوم چې اسلامي امارات چې څه غوښتنې د دنیاوال نه لري او اندیان د خبره کوي د دوی غوښتنې په ځای باندې دي باید افغانستان د خپلواکۍ سره تعامل وشي د افغانستان د داسې نظام سره تعامل وشي چې دا یو مستقل دی چا حق دی چې خپل ملک کې څنګه نظام جوړوي د خپل افغانانو د خپل ولس سره خو په عین وخت کې اسلامي امارت باید د دنیاوالو هغه تعاملات چې د دین سره ټکر نه لري او یو دنیاوال پروسیجر او میکانیزم دی منل شوی دی حرکت ورکړه هغه هم ومني دا چې په افغانستان کې پروژې ولاړې دي او په افغانستان کې کار ولاړ دی زه فکر کوم دا به یوازې اسلامي امارت مسئولیت خویدی خو یوازې لامل د دانوی اسلامي امارت سره ورې دي لامل به ډیر لامل نه دی او دا غونډه د دنیاوالو په عنادي شکل د افغانانو سره راخسته ده او د افغانانو سرنوشت په دنیا کې معلق دی په هیڅ شکل باندې دوی تعامل د افغانانو سره من هیڅ دی و نظام نه کوي ملګر ملت
نو دوی خو بهیر صاحب نړیوال ځینی خوشتن لري د خبرونې په سر کې هم ځینو ته اشاره وس او عبد الصبور صاحب اشاره ورته وکړه فرسن ځینی ډیری ساده او اسانه خوشتن دي مثلا د نجونو تعلیم یعنی دغه رقم برخو ته یا فرزند ملګرو ملتو یا د ملګرو ملتونو غشتنه تراشم ملګرو ملتونه وایي چې هغه وخت یو حکومت په رسمیت پیژنو چې هغه یا د انتخاباتو لاله راغلی یا د خلکو لخوا یو مشروعیت ولري د مشروعیت لپاره یو چوکاټ رامنځته کی مثلا یو جرګه راوخوړي په هغه جرګه کې د حکومت تایید شي یو ټول پښتنه وکي د هغه لاري د حکومت تایید شي او کچرته د سنوي ملګری ملتونو هغه نظام په رسمیت نه پیژني فرضاً میانمار په رسمیت نه پیژني هلته هغه د اهم شمول مشکل هم نشته هلته کار اهلی کار ته د سپارلو مشکل هم نشته یو مقتدر پیاوړی پوز شاته ولاړ دی لیکن دوی په رسمیت نه پیژني او د اسلام او د کفر مسله هم نشته ځکه چې هغه مسلمانان نه دي
دا چې اسلامي امارت والي خلک نه راوړي د هغه میکانیزم چې مشرتابه ټاکل کیږي لا هم د ته مو وخت لرو تر اوسه پورې اسلامي امارات کې خلک راوغړي پر دې هم متهمیږي چې دوی خپل خلک راغوښتي دي او بل اخره د یو نظام په اساس خلک نه راغوښتي چې زه په دې مطمئن یم چې اسلامي امارات به د خلکو د مشارکت په برخه کې د خلکو نه د پښتنې په برخه کې حتما د خپل مشر د ټاکلو میکانیزم دنیا اول ته وړاندې کوي او افغانان ته به هم وړاندې کوي تر اوسه په دې باندې اسلامي امارات بحث لاندې کوي چې دوی مشر څنګه ټاکي
مننه بهیر صاحب سادات صاحب تاسو ته کراشم ایا فکر کوي چې لا هم وخت شته او کنه د طالبان باید ژر تر ژره ځینی ساده پریکړه وکړي چې نړیوال ته د منلو شي
د هر دقیق زندول به د اولس تبعي خواته کاډل وي طالبان نو کې ځینی واقعا ډیر غیر مسؤلانه څرګندونه کړې دي او د دې څرګندونو تر څنګ ایت ډول نړیوال ډیپلوماسي سربېره نه جوړ دي نه په دې کې داسې کډرونه شتون لري ما مخکې وړاندیز وکړو چې کچېرته د داسې رقم میمزرماټو لزما باندې روان وي د دې زینه هیت زیته نه دی په دننه هوا کې رسیدلې شي نه په بهر کې او دا غې ترڅنګ نړیوالو سره داسې ډغرې وحل دوی باید په دې وپیږي چې دا د جګړې میدان نه ده چې د وسلې په زور ارزښت کولې شي دلته د نړۍ د ډیپلوماسۍ په اساس د نړیوال قوانینو تر چوکاټ لاندې دوی سره معاملې کوي دی و څو ورځې څو میاشتې نور دا رقم ځان وشي ساتله ناممکن دا ولس وای بتنګ آمد به جنگ آمد که ولس ورپسې را پاسېده بیا به په تیګو په لارګیو په مخ واچي چې وسلې هم په لاس کې وي
ازادي په څپو کې پروګرام په منځنۍ چپا دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوري
د خبرونه میلمانه مودي عبدالصبور د سیاسي چارو کتونکي عبدالجبار بهیر د افغان تحقیقاتي مرکز پخوانی رئیس او سید زاکر شاه سادات د سیاسي چارو کارپو د خبرونه بحث مود چې افغانان له دغه سیاسي اقتصادي بحران سره وتل شي. بهیر صاحب کچرت څوک وای چې په دې کې طالب ملامت دی، بل وای چې په دې کې ولس ملامت دی، بیا خو ستونزې ډېرې دي.
خپل خبر تر ازم چې موږ بعد واقعیتونه درک کوو، اسلامي امارات په کار ده هغه تعهدات چې دوی ورکړي او لا هم په باندې ټینګار کوي چې موږ د افغان شمولیت په اساس باندې تعامل کوو. د افغان شمولیت باید یوازې تر خپل طالبان او یا هم تر هغه جنګیالیو پورې منحصر نه کړي چې دوی سره شل کاله پاتې شوي دي او د امریکایانو د اشغال په مقابل کې ودرېدلې دي. ولس هم حق لري او دوی هم ټینګار هم دادي چې غزه ولست حق ورکړو، د تخصص په اساس باندې نظام وویشو او د تخصص په اساس باندې دی ولست ودی دی هیواد خدمت وکړو. خو هیوادوال سم کار دا چې موږ د ټول شموله نظام تعریف باید ځان سره ولرو. موږ د ټول شموله نظام سره تعریف دا وی چې لکه دنیاوال چې موږ ځان سره تعامل کوي چې غلو ته هغه چارواکو ته چې فساد باندې الوده او دوی پراپرو په اساس باندې
نړیوالو ځان دی ویل چې دا د کسان په حکومت کې شامل کی طالبان کله هم دا خبره نه وکړ.
bale نړیوال نړیوال لا نه وایدا خو لا هم موږ ګورو چې نړیواله کښه باندې کله چې ناستی کی کله چې غونډه کیږي اما خلک مطرح دي دی ولست غاښ او هغه میکانیزم چې طالبان وړاندې کړی دی لا تر اوسه پورې نړیوال هغه موافق نه دي چې دوی را مخته کی. زه فکر کوم چې هغه اقدامات چې طالبان ډیر کم اقدامات کړی دي هغه څوک راوستي چې طالبان نه بهر دي په وزارت په کښه باندې دي مویات درې اسنو کښه راوستي دا لګ دي دا باید ګړندې کی د دې په څنګه مسلم حقوق هیوادوال لري هغه کنر د خزه هغه میکانیزم باندې چې دوی ورته قانوني دی هغه اسلامي نظام چې دوی ورته قانوني دی پغه باندې او دا وایي چې خزه تعلیم حق لري خزه دا چې ژر تر ژره هغه اقدامات وشي چې د موږ ځان به د دې سبب کیږي یا به د عمل کیږي چې موږ د نورو ناخوالو د مشکلات سره مخ شو. دا چې خزه تعلیم سره اسلامي امانت مشکل نه لري نو ځندول زما باور باندې هغه ته ځند ورکول دی هغه نشو کول دی ستوند ده همدا چې هغه حقوق چې دوی وایي چې موږ افغانان تور کو مخ او افغانان لرو مخ په بهر کې افغانان لرو قدرونه لرو هغه راوغتل شي او بل اخر په نظام کې د سیاسي ویش په اساس باندې نه د قومي ویش په اساس باندې نه بلکې د افغانستان د واقعیتونو په اساس باندې هزاره او ازبک او پښتون هر څوک چې د وطن ته وفادار پات کېدای شي د وطن لپاره خدمت کول شي هغه راوغتل شي په نظام کې ورته ځای ورکړي. دا به د اسلامي امارت لپاره د دوړو یا ایو یا د دوړو وختونو په برخه کې عملی اقدامات یو وختونه ده چې وی تل ویل چې موږ انحصار نه غواړو افغانستان کې انحصاري نظام نه رامنځته کوو او وستول نیو کدار شي طالبان یو انحصاري نظام رامنځته کړی دی. زه دې سره ډېر موافق هم نه یم خو دنیاوال او افغانان نه مني ګرچې طالبان تر اوسه پورې انحصاري نظام یوازې په اول درجه خلک تر اوسه دی یعنی وزیران ټول طالبان دي کوم وګینو چې رئیسان د دویم درجه
مخالفین
خاني لرو.
بله دلته ستون زده ده سیاست یو شی دی حقیقت بل شی دی یعنی طالبان باید سیاست وکړي هم داسې نه ده.
زه فکر کوم همدغه ستونزه د طالبان ده. طالبان په سیاست چل په اساس باندې یادي خلکو په سترو کې د خاور اچولو په اساس باندې مخته نه دي د واقعیتونو په اساس باندې مخته دي.
عبدالصبور صاحب تاسو څه فکر کوئ چې آیا دغه کوم کار چې لکه څنګه چې بهیر صاحب ویل چې په ټیټه کچه باندې نور خلک هم شته له طالبانو له مولوی صاحبانو نه پرته، آیا طالبان سیاست سم کوي او کنه په تر اوسه پورې لا په لنډی سره په سیاسي تعامل نه پوهیږي؟
ډېر مننه د بهر سره راځي چې یو دا خبره نن واځي کوم ریستاسو رادیو نه چې د همشمول معنا او تعریف زمونږ به زور نه غلط کړي. همشمول معنا دا نه ده چې دوستم دی راشي، که دوستم راشي نو طالبان به هیڅوک معاف نه کړي یا د پخوانی غلط دی راشي مونږ هغه پخوانی غلط لیدل دي. همشمول تعریف دا شه ده همشمول په بیست جنسیت باندې، همشمول په بیست مذهب باندې د سنی او شینی شیا په بیست باندې، همشمول په بیست لسان باندې، همشمول په بیست جغرافیا باندې، همشمول په بیست سیاسي باندې، پر پنځو نقطو باندې همشمول جوړیږي.
مننه د ساده صاحب نظر به هم واخلم. ساده صاحب تاسو څه وایست؟
کاملا د فاولی صبر خبرې ډیر منطقي او د اصول او په چوکاټ برابر وړاندیزونه دي چې باید ته پام وشي او د دې ترڅنګ په مسلکي برخه کې د دې خوا کې د نن عملته په افغانستان کې کس عمل تشتون لري د داسې شخصیتونو نه دوی باید ګټه واخلي. کچېرې دومره اعتماد نشي کولای یا دا واک دوی نه لري چې داسې کسان
ته ځای ورکی لا اقل د دغه خلکو نظریات دی وخت نظام دی جوړ کی او د دغه حالت نه د فیصله طالب شاهی او ملا شاهی نه د نظام او باسي
د دې لپاره چې د خبرونه راټول کو دې ته به هم راشو چې بلال کریمی د طالبانو مرستيال ویاند ازادي راډیو ته وویل چې دوی ډېر هیلي لري چې په راتلونکي کې به ځینې پروژې تطبیق کړي دا څرګندونه سره اور
پراتلونکو سرلی کې د دې هلمندیستا سي ډيري لوی پروژې لکه د ټاپي پروژې همدارنګ د کاسا زر پروژې همدارنګ د میسي عینا کو نورې پروژې سي د منطقوي اتصال درمست کېدلو لامل ګرځي همدارنګ په داخل کې د تجارت او له بهر سره د اقتصادي راکلوورکو تعاملات او شهیدان وو.
بهیر صاحب عبدالجبار بهیر د بلال کریمی دغه د هیلو څرګندونې چې تاسو واوریدي فکر کوي چې کچرته د طالبان حکومت پر رسمیت ونه پیژندل شي آیا ممکن ده چې د ټاپي په څیر پروژه له افغانستانه تیر شي؟
زه فکر کوم د مالی راکلوورک برخه کې په افغانستان څنګه د اسلامي امارات باندې شته ولا شي بغیر د دینه چې یو مالی میکانیزم نړیوال په هغه باندې اعتراف ولري هغه ومني رامنځته کی لوی پروژه به عملی شي خو سر دې پورې کې هغه بهرنۍ پنګوال ته ورکړل شي د بهرنۍ سره تعامل وشي او هغه راشي دلته پنګونه وکوي نو زه فکر کوم چې دای وخت مونږه موجوده خو زه فکر کوم چې لوی پروژه نړیوال مالی راکړې ورکړي او نړیوال تعامل ته ضرورت لري
اوسنی وستونزه کدی تراش نړیوال چې کومه پیشګوئی کوي وای ژمه په افغانانو ډیر سخت وي حتی دا وړاندوینه هم شوه ده چې ممکن 1,000,000 افغان ماشومان د مرګ له خطر سره مخامخ شي او یا مرشي خپل ژوند له لاسه ورکړي د فتن له دوه وستونزو د طالبان څنګه ځان باید راووسی
هغه راپورونه چې نړیوال نشوي هغه راپورونه چې په نړیواله کچه باندې رسنۍ نشوي دومره هم د ننګونې نه دي چې مو د 1,000,000 انسانانو د مرګ سره مخ شو البته د فقر سره مخ شو
عبدالصبور صاحب کستاسو نظر په دې برخه کې واخلم چې د جمیل ناورینه بهیر صاحب وایي چې د نړیوالو راپورونه شای دقیق نه وي لیکن که دقیق وي کنه وي خو طبيعي خبره ده یو څه خوشته سونځه خوشته د خورځوکی راپورونه خوشته چې ماشومان په خورځوکی یخته شوی دي د دې راپورونه خوشته چې ماشونه نشته خلک له مشکلات سره مخامخ دي یعنی لدغه ستونزه باید څنګه افغانان را بهر شي
اولنه مشکل زمونږ دغه چې بارانونه نه دي شوی پاتونه د شوی د خوش صالح سم مخ شوی ستو دویم موږ د کورونا څخه جدي کورونا سم مخ شوی ستو دریم زمونږ حکومت اعلان شو ته دغه سات ټول خلک په بیکاره شو په دې سم مخ شوی ستو تلورم مشکل زمونږ دارې چې موږ په افغانستان کې په دې وخت د پاره ټول سرحدونه کوم باندې باندې شوی دي هیڅ صادرات او واردات هم به حد ډیر زیات کم شوی دي په دې کې دا بل زمونږ د فقر مشکلات دي زه فکر نه کوم چې ملل متحد دا خبره رښتیا وي چې د 1,000,000 ماشومان په دونه کم نه کې په تالو 10,000,000 یا 10,000,000 نه پوز کې 1,000,000 ماشومان ملکه دولګي ته څه فکر کوي چې افغانستان کې به څه حل شي ته څه فکر کوي چې دونه کسان رشي یو طالب په افغانستان کې ژوندې پاتې شي هیڅ کله نه
د ساده سب نظر به هم واخله و ساده سب تاسو څه وایسي چې څه باید وشي چې په ژمي کې د روان احتمالي ناورین مخاوني ولشي
په دې کې شک نشته چې ناورین سره مخامخ یو لکه دا چې یو اندازه تبلیغاتي جګړه هم ورکی مل شوې ده خو دا هم نشو انکار کولای چې دې ګواخ سره مخامخ یو ک یو 1,000,000 نینو یو لک خو بوي او ک یو لک نیوي 100 نفر خو بوي 1000 نفر خو بوي لکه دغه شی د پاره هم او هم دغه نظام او هم نړیوال مسؤلیت لري چې دغه مخنیوي وکړي لکه دغه مخنیوي لپاره په خپل نظام کې هغه چټکواله په کار دی چې دوی به ځانونه چمتو کاندي د نړۍ د خواستونو سره او د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې ځان برابرول لپاره باید اقدامات وکړي او دغه ترڅنګ یو ځل بیا ټینګار کوم چې دغه روابط د سیاسي دګر کې خامخا د منافع او مسالې په اساس تعین کی کدي رښتیا هم په دې بدلی شوی وی چې خپل ځان ته الټرناتیو ټاکلی وي چې مثال دی کولای شي د غرب په ځای د امریکای په ځای د نورو زبرځواک په ځای دوی د چین یا د روس سره کوم رابطه جوړ کړی وي دا به هم د افغانانو د نجات بل لار وي
ساده سپ همدغه چې بل ستاسو چې د الټرناتیو کلمه ورته استعمال کړ چې بل به پیدا کړی وي لیکن کوم غوښتنې چې له طالبانو کې شي دا بيخي عمومي دي
ملګری ملتونه یې کوي. په هغې کې د امنیت په شورا کې د روسیې استازی هم ناست و، د چین استازی هم ناست و، چې طالبانو ته د ملګرو ملتونو څوکۍ ورنه کړه.
بلان بیرته خپل په مخې خبرې ټینګار کوم چې کله چې نړیوال نه دا تمه لرو یا دوی لري چې دوی ته باید د دوی خواستونه ومنل شي یا د دوی سره د مرستو لپاره دوی ودانګي، نو دوی باید په خپله ځان سنبال کړي، ته ځان باید تیار کړي، ته چې کوم شرطونه دوی ته وړاندې شوي دي د هغه شرطونو په اساس د ځانونه برابر کاندي. د هغې نه بغیر به څنګه امکان لري چې بل نړیوال نه دا تمه ولرو؟ که چېرته داسې امید سترګې هم نشته ورته چې دوی د چین سره کوم تقابل کړی په اصطلاح معامله کړي یا د روس سره، نه هغوی ورسره سر پورولی او نه دوی. او د دوی که یوازې یو تکیه په دا شاته ګاونډۍ باندې وي، هغه خو کله چې خواخوا دروازې بندې کړي چې کله خواخوا دروازې خلاصې کړي خپل د ګټو دپاره تل مدام افغانان قرباني کړي.
ډیره مننه سید ذاکر شاه سادات، عبدالصبور او همداراز عبدالجبار بهیر چې په دې خبرونه کې مو برخه را سره واخیسته. زحمت شیبر تر بلې خبرونه تاسو په خدای سپارم.
نور پاس دی له شوزو سره پر ټولو مسالو د ازادي رادیو دا بحث هر اونۍ د پنځشنبه په ورځ د غرمې له 12:30 تر 1 بجې په ژوندۍ بڼه خپرېږي. دا خبرونه د یک شنبه په ورځ پر همدې وخت بیا اوریدلای شئ.